ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. د دې او ساته خپرونې مطالب مرستندوی ټولنې او طالبان اندېښمن دي چې په بادغیس کې د زلزلې د تلفاتو شمیر ښایي لوړ شي.
هغه سیمې چې اوس له لاسرسۍ نه دی سوی کېدلی شي چې ځینې یې د خاورو لاندې وي.
د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ځینو رسنیو بندېدل د اندېښنې وړ بولي.
اوس چې امارت اسلامي په ټولو چارو واکمن دي او مسؤلیت لري، مکلف دي چې د خبریالان امنیت خوندي کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانانو سره د امریکا مرستې به دوام وکړي. او اروپایي ټولنې په افغانستان کې د نږدې 300 میلیون ډالرو په ارزښت رغنیزې پروژې پیل کړي.
دا مرستو اوس ډېرې ضروري دي ځکه چې موږ په ژمي کې داخل شوي.
په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خپرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. قدر منوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د همدې خبرونو سرټکی: طالبان لمرستندوی ټولنه غواړي چې د بادغیس له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. افغان نولس کلنو پرون په نړیوال جام کې د پاپوا نیوګینی لوبډلې ته ماتې ورکړه. او یو جګپوړي امریکایي چارواکي خبرداری ورکړی چې پر اوکراین د روسیې برید هر شیبه ممکن دی. بشپړ خبرونه: د طالبانو حکومت لمرستندویو مؤسسو غواړي چې د بادغیس ولایت له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي، خو په عین حال کې وایي چې دوی هم له اړو خلکو سره مرستې کړې دي. په بادغیس کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي باز محمد سروري ازادۍ راډیو ته وویل
د هغه شهیدان د کورنیو سره 5000 افغانۍ نقد کومک وسو، او کم کسان چې زخمیان و د هغو سره 5000 افغانۍ همکاري وسوله.
په بادغیس کې د دوشنبه ورځې په ماسپښین 2 ځلې زلزله وشوه چې د ملګرو ملتونو په وینا تر اوسه یې 26 کسان وژلي او له زرو زیات کورونه یا ویجاړ کړي او یا یې زیانمن کړي دي. بختر خبری آژانس په کابل کې د پاکستان د سفارت له قوله خبر ورکړی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار به راتلونکې اونۍ چهارشنبه کابل ته سفر وکړي. ټاکل شوی و چې د موحید یوسف په مشرۍ پلاوی پرون کابل ته تللی وای، خو دا سفر وځنډید. د بختر آژانس په وینا د موحید سفر د هوا د خرابۍ له کبله ځنډیدلی. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د دې سفر پر مهال به د طالبانو له چارواکو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر اقتصادي، تجارتي او سرحدي موضوعات خبرې وشي. د اګست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل ونیو، موحید یوسف یو ځل مخکې هم کابل ته سفر کړی و. تر 19 کلنو کم عمره افغان کرکټ لوبغاړو د دې کټګورۍ په نړیوال جام کې پرون ناوخته د پاپوا نیوګینی لوبډلې ته د 115 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک د دې لوبې په اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
د افغانستان نولس کلن څخه کم عمر لوبډلې د نړیوال جام سیالیو په لړ کې په خپله لومړۍ لوبه کې پاپوا نیوګینی لوبډلې ته په ستر توپیر ماتې ورکړه. له دې وروسته افغانستان له پاکستان او زیمبابوې سره خپل لوبې ترسره کوي.
افغان لوبډله به سبا له پاکستان سره او د شنبې په ورځ له زیمبابوې سره مسابقه وکړي. د ورځنیو لوبه ده وبخې د یو ورځنیو لوبو د نړیوال جام په وست انډیز کې د جنوري په 14 پیل شو او د فبروري تر 15 به دوام وکړي. لازادې رادیو خبرونه اوري. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکی سره په کیف کې وګوري. په کیف کې د بلینکن د لیدنې هدف له اوکراین څخه د روسیې ملاتړ بلل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویلي ښاغلی بلینکن به له اوکراینی چارواکو سره تر لیدو وروسته برلین ته ولاړ شي، او د جرمني له چارواکو سره به پر اوکراین د روسیې د برید پر احتمال خبری وکړي. او زیاته کړه چې وروسته به د برتانیا، فرانسې او جرمني له چارواکو سره هم دا خبرې دوام وکړي. لبلې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپړي چارواکي خبرداري ورکړي چې پر اوکراین د روسیې برید هر شیبه ممکن دی. د چارواکي چې نه غوښتل نومې افشا شي، دا څرګندونه پرون د کیف او برلین پر لور د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د روانېدو پر مهال وکړي. ټاکل شوی چې بلینکن له اوکراینی چارواکو او له اروپایي متحدانو سره بیړنۍ غونډې وکړي او همداراز په ژنیو کې به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. روسیه له اوکراین سره د پولې په اوږدو کې شاوخوا 100,000 پوځیان ځای پر ځای کړي چې ناټو او متحدان یې اندېښمن کړي او له دې سره د لویدیځ او روسیې اړیکې خورا کړکېچن شوي دي. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د خپل ایرانی سیال ابراهیم رئیسی کوربه وي. د راپورونو له مخې د دواړو ولسمشرانو خبرې به د تهران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه وي. د کرملین په خبر پاڼه کې راغلي چې دواړه ولسمشران به پر دوه اړخیزو همکاریو هم خبرې وکړي. له 2015 کال راپه دې خوا دا لومړی ځل دی چې د ایران یو ولسمشر مسکو ته سفر کوي. روسیا او ایران په سیاسي، اقتصادي او پوځي برخو کې متحدان دي او دواړه هیوادونه په سوریا کې د بشار اسد رژیم ملاتړ کوي. او رستای خبر ده چې په کاناډا کې هوا دومره سړه شوې ده چې څو لوی ځړوبي یخ وهلي دي. ډېر سړه په انتاریو ایالت کې ثبت شوي. هلته لا هم درنه واوره وري چې هم یې د موټرو په تګ راتګ کې ستونزې پیدا کړي او هم یې الوتنې ځنډولې دي. په هغو تصویرونو کې چې پر خواله رسنیو خپره شوي ښکاري چې په انتاریو ایالت کې د تفانی او شرمن ځړوبي کنګل شوي. د کاناډا په ځینو ښارونو کې تر 70 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې او په ځینو جنوبي سیمو کې هوا د سانتیګرید -20 درجو ته ټیټه شوې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو او لومړی موضوع ته ورځو. مرستندوی ټولنې او طالبان اندېښنه څرګندوي چې په بادغیس کې د وروستۍ زلزلې د تلفاتو شمیر ښایي لوړ شي. د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د دوشنبې ورځې غبرګو زلزلو شاوخوا 1000 کورونه یا ویجاړ کړل او یا یې زیان ورورساوه. ملګري ملتونه په بادغیس کې د زلزلې په ترڅ کې د 26 کسانو د مړینې خبر ورکوي. طالبان دا شمیر شل یادوي خو وایي چې لسګونه کسان هم ټپیان شوي دي.
د بادغیس د قادس ولسوالۍ استوګن له اسوسییټډ پریس اژانس سره خپل درد شریکوي. په دې ولسوالۍ کې تر نورو سیمو د زلزلې د تلفاتو شمیرې لوړې دي. د امریکا د جیولوجي سروې لاټکل سره سم د دوشنبې په ماسپښین د 15.3 ریختر او په همدې ورځ د 4.9 ریختر په کچه دوی سلسلې وشوې. دا سلسلې په بادغیس، غور او هرات کې احساس شوې، خو له بادغیسه د مالی او ځاني تلفاتو راپورونه ورکړل شوي دي. په بادغیس کې د طالبانو یو چارواکی وایي چې په قادس ولسوالۍ کې زلزلې د 10 تنو ژوند اخیستی او په دې ولایت کې د زلزلې له امله شاوخوا 45 تنه ټپیان شوي دي. په بادغیس کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ د ریاست سرپرست مولوي باز محمد سروري چې پرون له یو پلاوي سره قادس ولسوالۍ ته تللی و، ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال د نورو تلفاتو د اوښتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
په ټول ولایت او نورو ولسوالیو کې تقریبا په حدود کې د 1000 کورنۍ دونه تخریب او ویجاړ شوي کېدلی شي چې نورې شمارې هم لوړې شي. نو همداراز هغه سیمې چې په وسله لاسرسی نه دی سوی کېدلی شي چې ځینې د خاورو لاندې وي، نو کېدلی شي چې د ارقام څه لوړ هم شته دي.
زلزلې د مقر، قادس او جوان په ولسوالیو کې هم تخریب کړی دی. طالبانو په یو بیان کې له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د بادغیس له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. په بادغیس کې تیر کال د جګړو له امله ګڼ کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي وو او ملګري ملتونه اوس اندېښنه څرګندوي چې د زلزلې له امله به شاید د بې ځایه شویو شمیر لوړ شي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبان له مرستندویو ټولنو غواړي چې د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د بادغیس ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي باز محمد سروري چې په راپور کې هم تاسو خبرې واورېدې، دا شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. مولوي صاحب، ډېره مننه چې پروګرام کې مو د مرکې لپاره بلنه ومنله. دا اوس همدا شیبه چې موږ او تاسو خبرې کوو، تاسو ته وروستي معلومات څه دي؟ د تلفاتو په شمیر کې څه زیاتوالی، کموالی راغلی که نه دی راغلی، او همدارز وضعیت حل ته څنګه دی؟
مننه زما خپل سلامونه او نیکیلی تاسو استاذ کارمندان او ریدونکو ته خپل نمبر سره وړاندې کوم. الله دې خوشاله او روغ اوسئ. یقینا بادغیس ولایت مرکز او شاوخوا سیمو کې وړمه ورځ ډېرې شدیدې زلزلې وسولې چې د عمله چې زموږ ګرانو هېوادوالو ته سخت زیانونه واوښتل. د تلفاتو په ارتباط باندې ویلای شو تېره ورځ قومندان امنیه صاحب همداراز د حوادثو مسؤول او زه هم پخپله او د ټولو مشهد په هماهنګۍ باندې ولاړو. هغه سیمې ته چې کومو سیمو کې تلفات اوښتي ول هغه مو د نږدو څه وڅارل. نو زموږ د نږدو معلوماتو په اساس باندې همدا و چې تر زورو پورې دغو نه شاوخوا د ټولو ولسوالیو په شمول باندې تقریبا کورونه وران شوي ول چې هغه د ناستې او د ګزارې څه وتلي ول. او داسې ځای خو نو نه و چې هغه دې یا درز نه و کړی یا د یو څه ستونزه و مشکل نه یې ورته تېر شوی.
مولوي صاحب سروري د تلفاتو شمېر همغه شپږویشت دی چې مخکې راپور ورکړل شوی و؟
نه، د تلفاتو په رابطه باندې ویلای شو چې د دقیق معلوماتو په اساس باندې شل نفره شهیدان لرو چې په شمول د ښځو د ماشومانو او تر څلوېښتو پورې دغو نه زخمیان لرو چې د زخمیانو کچه لوړه شوې ده او احتمال شته چې نور دې هم د ارقام پسې زیات شي.
او د دې کسانو د دې ټپیانو چې تاسو وایې ښځې او ماشومان هم پکې دي، دوی روغتونونو ته رسول شوي یا طبي مرستې ور دوی ته وړل شوي ور سیمې ته؟
بلې، تېره ورځ د صحت د مسؤل سره ما رابطه وکړل چې هغه سیمې ته اوس هم ټیمونه رسېدلي دي د زخمیانو د تداویو په برخه کې او دراز په هر سیمې ته هغه ځای ته ټیمونه رسېدلي چې د هغو تداوی به انشاءالله په مکمله توګه کېږي. او همداراز ځینې هغه سیمه ییزو روغتونو ته رسول شوي دي چې د هغو کامله تداوی اوس روانه ده.
او مولوي صاحب، د اوس هلته هوا څنګه ده؟ یعنی د واورو د باران وضعیت، د سړو درجه؟
بلې، تېره شپه هم قادس ولسوالۍ بلکې شاوخوا زیاتې برخې د بادغیس ولایت هم سخت باران شاهدي ولې چې ځینو ځایو کې به شاید تر اوسه کوم معلومات نه وي ترلاسه کړي، شاید زیانونه اوښتي وي. خو په ډېرو سیمو کې بارانونه وسول او سخت بارانونه وله. بیا د باران شېبې د ماښام شېبې شوي وي، بیا څه وخت پورې دوام درلودی.
او دغه سیمو نه چې زلزلې ځپلې دي، د نورو بارانونو او واورو خلکو ته نور زیان نه دی رسولی؟
نه، مخکې چې سوي ول هغو داسې خاص تلفات نه درلودل چې هغه دې د ذکر وړ وي. لیکن د تېرې شپې باران هم ډېر سخت ولو.
زما مطلب دا دی چې دغه زر کوره چې ویجاړ شوي دي، دوی خو به د استوګنې لپاره ځای نه لري. که تازه واورې او بارانونه شوي وي، خو دوی به چیرته اوسېدلي؟
یقینا تېره ورځ چې موږ ورلو هغه سیمه وڅارله، نو ځینو کسانو سره خیمې ولې هغه د کورو څه وتلي وې، خیمې به درولي وې یا یو بل ځای څه انتقال شوي وله. یقینا په وحشت کې وله، خلک ډېر د ستړیا سره وله. خو بیا هم خوشبختانه چې هغه سیمې ته مسیقات ورلې او دا راز د حوادثو دفاته د هغو کورنیو سره مرسته وسوله چې هغو کورونه تخریب شوي وله او یا شهیدان درلوده. نو کافي مرسته ورسره وسوله او ښه وسوله انشاءالله
ډېر زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د بادغیس ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی باز محمد سروري و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادۍ راډیو واورئ.
د رسنیو د ملاتړ بنسټونه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ځینو رسنیو بندېدل او د خبریالانو ناوړه وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای په یو بیان کې ویلي چې د رسنیو تړل کېدل، د خبریالانو وزګارېدل او د خبریالانو نه خوندیتوب د خورا اندېښنې وړ خبره ده. له بلې خوا د بیان د آزادۍ د کور په نوم یوې ټولنې په یو بیان کې ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې ډیری رسنۍ پوره آزادي نه لري او په یو ډول سره سانسوریږي.
زکی قیس چې له تیرو شلو کلونو راهیسې یې له بېلابېلو رسنیو سره خبریالي کړې وایي، شنبه د شپې په 11:00 بجو د 14 حوزې اړوند د خدایداد سیمه کې د کور دروازه وټکول شو او کله چې دروازه خلاصه کړه پرې برید وشو. ښاغلی قیس وایي پر د برید کوونکو وپوښتل چې د سیمې د وکیل کور چیرته دی.
کله چې مې دروازه خلاص کړه یوې چې زما ښي لاس ته ولاړو بهر دروازه کې زما د سر شاده ویښتانونه ونیولو او په سر باندې مې نه پوهېږم چې شی و ضربه ووهله، او بل یې چې په لاس کې چاقو زموږ د کوڅه دروازه خپل خواته کش کړو، زما سر د باندې و او تانه مې داخله اولۍ کې وې. نو صرف مې همدونه وکړو چې دې دا کوم سړی چې چاقو په لاس کو دروازه یې نیولې وه دې لاس کلک ونیسم، نور ما سنو شو کولای، صرف ځان مې کش کول چې دننه شم کور ته. کله چې یختان مې د بل سړي له لاسه خوشې شو ما زر ځان کور ته داخل کړ او دې حادثې نه زه روغ وټلم.
د هغه په خبره هغه او کورنۍ اوس مهال خوندي ځای ته تللي خو روحي حالت یې ښه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی د دوشنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. خبر پاڼې کې لیکل شوي چې د طالبانو له حاکمیت وروسته د لسګونو رسنیو دروازې تړل شوي او د 4 ډېر شمېر خبریالان بېروزګاره کړي دي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ د عدالت غوښتنې مسؤل نصیر احمد نوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اوس چې امارت اسلامي په ټولو چارو واکمن دی او مسؤلیت لري، مکلف دی چې د خبریالان امنیت خوندي کړي، د رسنیو امنیت دی تامین کړي. که چیرې کوم خبریال له کومې ستونزې سره مخامخ کیږي او یا تاوتریخوالی سره مخ کیږي هغه وڅېړي.
په هرات کې خبریال شرف الدین کاکړ د روانو ستونزو په تایید سره ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له حاکمیت وروسته اطلاعاتو ته د خبریالانو لاسرسی ستونزمن شوی.
لا هم خبریالان په مختلف برخو کې له ستونزو سره مخ دي. تر اوسه پورې ډیری دولتي ادارات ویندان نه دي ټاکل شوي، خبریالان پر وخت باندې خبری منابعو ته لاسرسی نه لري. نو زموږ هیله او غوښتنه دا ده چې دغه ټکي ته اسلامي امارت پام وکړي.
له دې سره هم مهاله د بیان ازادۍ کور هم په یوې خبر پاڼه کې چې د دوشنبې په ورځ یې خپره کړې لیکلي په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان په یو ډول نه یو ډول د طالبانو د استخباراتو لخوا تر فشار لاندې دي او هغوی یې سانسور کړي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې طالبان هڅه کوي د افغانستان ټولې رسنۍ د خپل ځان لپاره په تبلیغاتي دستګاو بدلې کړي. که څه هم تازه د طالبانو حکومت په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو له دې وړاندې ویلي وو چې دوی د بیان ازادۍ ته د اسلامي اصولو او ملي ګټو په نظر کې نیولو سره ژمن دي.
په افغانستان کې د رسنیو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستان سره د متحدو ایالاتونو مرستې به دوام وکړي. د راپورونو له مخې انتوني بلینکن پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له رئیس سره پر دې خبرې وکړې چې په افغانستان کې بېوزلو خلکو ته مرستې څنګه رسیدای شي. په دې ترڅ کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې رئیس ویلي چې د افغانستان د کړکېچ له کبله نیمایي زیانمن ښځې او ماشومان دي. په دې اړه تفصیل احمد شیبر اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانانو سره د سمدستي بشري مرستو پر دوام ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه کې راغلي دي چې انټونی بلینکن پرون د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتو د سرمنشي له مرستیال مارټین ګرافټس او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له رئیس پیټر موریټ سره د یو ویډیو کانفرنس له لارې پر دې خبرې وکړې چې څرنګه له اړمنو افغانانو سره د مرستې بهیر ګړندی کیدای شي. بلینکن د افغانستان له بېوزلو سره د امریکا د 308 میلیونه ډالرو د مرستې یادونه وکړه او ویل دا مرستې به د نړیوالو مؤسسو له لوري له تر ټولو خوارو خلکو سره وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز د بشري مرستو د خوندیتوب او ملاتړ په اړه د ملګرو ملتو له مرستیال او د سره صلیب له رئیس سره خبرې وکړې. بلینکن، ګریفټس او مورر دریو سره ویلی دي چې د اوس لپاره په افغانستان کې وضعیت ډېر ستونزمن دی. دوی ټینګار کړی چې باید ډاډ ترلاسه شي چې اړمنو کسانو ته په افغانستان کې مرستې رسیږي. ملګرو ملتو تیره اونۍ وویل چې له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره 5 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې 4.4 د افغانستان دننه او څه باندې 600 میلیونه هغو افغانانو ته ځانګړي شي چې د افغانستان په 5 ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. له دې سره په یو وخت چین ویلی دی چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې له خوارانو سره مرستو ته ادامه ورکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ژاو لیژیان پرون خبریالانو ته په ورته وخت کې د خبرو پر مهال پر طالبانو غږ وکړ چې د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي.
موږ وینو چې د تاسیس له پیله د افغانستان موقت حکومت په فعال ډول په نړیواله کچه له یو شمېر هیوادو سره په ارتباط کې دی او له هغوی سره یې تماسونه ټینګ کړي دي. زموږ په باور نړیواله ټولنه باید د افغانستان د خلکو د پرمختګ او د افغانستان د ثبات لپاره د دغه هیواد ملاتړ ته ادامه ورکړي او د افغانستان ملي او ارضي تمامیت ته درناوی وکړي.
تر 500 میاشتو ډیر وخت وشو چې طالبانو کابل نیولی دی خو تر اوسه د دوی حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې موده کې افغانستان د اقتصادي او بشري بحران سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي کولو د ادارې مشر ایزابل مورسات کارلتون پرون په ټویټر کې ولیکل چې نیمایي هغه کسان چې په افغانستان کې روان بحران اغیزمن کړي دي جنیا او ښځې دي. د دې په وینا دا ډیره مهمه ده چې د مرستو د ویش پر مهال له افغان میرمنو سره اساسي کومکونه وشي. ملګری ملتونه په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر نږدې 15 میلیونه ګڼي او وایي چې دا د افغانستان تر نیمایي ډیر نفوس دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
ټول
مې در بدر اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر څه د ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی،
دا ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
آزادی رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خداشه به د لویدیز په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
د امریکا چپ واشنگتن پوسټ راسپانی په خپل تازه غنې کې لیکلي چې افغانستان مرستو ته اړتیا لري، خو د تیر حکومت یو ټیکنوکرات دا مهال د مرستو جلبولو په هدف د طالبانو د هڅو کلیدي شخص ګڼل کیږي. په لیکنه کې د 40 کلن نذیر کبیری یادونه شوی چې د یو فلبرایت بورس په مرسته یې 40 کاله مخکې د امریکا په کنتاکي ایالت کې په اقتصاد کې ماستری وکړه. بیا یې یو مطالعاتي مرکز پرانیست چې په ملي مسایلو کې انتقادي تفکر او عمومي مشارکت ته لاره پرانیستله. نذیر کبیری په څه باندې یوه لسیزه کې د لرې کړای سوي ولسمشر محمد اشرف غنی په حکومت کې یو لوړ پوړی مالی چارواکی و. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د اګست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کبیری امیر یعنی د مالیې وزیر تر استعفا وروسته له افغانستانه وتښتید. د مقالې په دوام راغلی چې د کبیری ګڼو دوستانو چې تحصیل کړي او په حکومت کې شامل وو همدا کار وکړ. ورځپاڼې زیاتوي د کبیری امنیتي ساتونکو په وروستیو شیبو کې د تزاری وکړي چې دای هم ولاړ سي، خو کبیری دا کار ونه کړ او پریکړه وکړه چې په افغانستان کې پاتې سي. واشنگتن پوسټ راسپانی لیکي 13 چهارشنبه د ګڼو نړیوالو ادارو چارواکي په مالیه وزارت کې یو میز ته سره راغونډ سوي وو چې د طالب چارواکو په ډله کې نذیر کبیری هم ناست وو. واشنگتن پوسټ لیکي خو د مذهب پر بنسټ ایجاد سوي رژیم لپاره چې په مسلکي لحاظ خورا کمزوری دی، د کبیری کلیدي نقش یوازې د تخصص له مخې مهم نه دی. هغه څه چې مهم دی د ورځپاڼې په لیکنه دا دی چې د یو تاجک ټبره دی. په اوسنیو چارواکو کې له ګوتو پېشمېر تاجک وګړو ګڼل کېږي چې نه د طالبانو په مذهبي ډلې پورې اړه لري او نه په پښتنو پورې. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ګڼو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي زوال د پراخېدو او بشري بحران د ژورېدو خبرداری ورکړی دی. ګڼو هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول قومونه او ډلې ټپلې پکې خپل ځان وګوري. طالبان وایي چې حکومت یې ټول ګډونه دی. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د بریتانیا سفارت د لسګونو ساتونکو د برخلیک په باب لیکنه خپره کړې چې ویلي دي دوی هیر کړی سوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په ښکاره ژمنه کړې وه چې په کابل کې به د بریتانیا سفارت ټول ساتونکي چې د ګاردا ولت تر چتر لاندې فعالیت کاوه له افغانستانه باسي او بریتانیا ته به د تګ زمینه ورته برابرېږي. خو د ګارډین په لیکنه دغه ژمنه تر اوسه پورې نه ده پر ځای سوې. دغه ورځپاڼې د عبدالله په مستعار نوم د بریتانیا د سفارت د یوه ساتونکي په وینا لیکلي چې وایي دی او 180 نور همکاران هیله من و چې له افغانستانه به وایستل سي، خو د خلکو د ایستلو بهیر یا تخلیه د کابل هوایي ډګر ته نږدې د اګست پر 26مه د بمی حملې له کبله ګډوډ سو. په کابل کې د برتانیا د سفارت ساتونکو ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې په سختو اقتصادي شرایطو او امنیتي ستونزو کې ژوند تیروي. ګارډین د عبدالله په وینا لیکلي چې وایي کابل کې د فرانسې د سفارت ټول ساتونکي ایستل سوي. د جرمني او استرالیا حکومتونه هم د خپلو سفارتونو د افغان کارکوونکو په ایستلو بوخت دي. عبدالله ګارډین ورځپاڼې ته ویلي د کاناډا حکومت حتی د پاکولو او نجارۍ د برخې کارګر هم چې له دوی سره کار کړی وو له افغانستانه ایستلی دي. عبدالله وایي د بریتانیا سفارت چې په افغانستان کې یو له لویو سفارتونو وو دوی یوازې پرېښي او حیران دي چې ولې هېر کړی سوي دي. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه د بریتانیا د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي چې د دوی حکومت به خپل هغه ژمنه پر ځای کړي چې په بریتانیا کې د کابل د بریټش کونسل د کارکوونکو او د بریتانیا د سفارت د ساتونکو د میشتولو لپاره کړې وه.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. پروانه ونه کې پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره شو چې ښایي د طالبانو یو ډله په پکتیا کې د یو سندرغاړي د موسیقۍ آلات سوځوي او هغه ته سپکې سپورې وایي. د دې ویډیو پر وړاندې د افغانانو غبرګونونه
هغه وخت کې چې طالبان افغانستان ته راغلي نو ځینو سیمو کې چې دوی حاکمیت درلود همدا کارونه به کول، اوس په عامه سطحه په ټولو ساحو کې کوي.
د ازادۍ رادیو د مشال څنګه همکار هارون بچا په دې اړه یو راپور برابر کړی چې د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې خبريږي. خو له هغه مخکې اروپای ټولنې په افغانستان کې د نږدې 300 میلیون ډالرو په ارزښت رغنیزه پروژې پیل کړې دي. دا پروژې د یو شمیر نړیوالو مؤسسو للارې په افغانستان کې پلي کیږي. د زده کړو په برخه کې د اروپای ټولنې د نړیوال مشارکت د برخې کمیشنری ویلي چې په دې پروژو کې به د نجونو تعلیم ته ځانګړې پاملرنه وشي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
اروپای ټولنه د افغانستان د تعلیم د ساتنې د معیشت د خوندیتوب او عامې روغتیا په ګډون غواړي چې په کور دننه بې ځایه شوي او کډوالو سره هم مرستې وکړي. د دې مرستو په اړه د اروپایي ټولنې په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو د هغو مؤسسو له لارې وکړي چې په افغانستان کې فعال دي. د دې پروژو له ډلې و پروژې چې نږدې 200 میلیونه ډالر ارزښت لري د روغتیا، زده کړو او معیشت د ملاتړ لپاره دي چې د ملګرو ملتو د ماشومانو د بچي صندوق یا یونیسف او د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی همدارس د روغتیا د نړیوال سازمان او د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی له لوري به پلي شي. په عامه ښوونځیو کې د زده کړو د دوام لپاره له ښوونکو سره بیړنۍ مرستې هم په پام کې نیول شوې دي چې دا چارې به یونیسف په ټول افغانستان کې پلي کوي. او شاوخوا 1,420,000 ښوونکو سره به د ژمي په دې سخت حالت کې د 2 میاشتو په مخه هره میاشت نږدې 90 یورو نغدې مرسته وشي. د زده کړو په برخه کې به له نجونو او هلکانو سره د ډبلیو ایف پی له لوري د یونیسف په همکارۍ خواړه چمتو شي او د ثانوي زده کړو د نجونو له کورنیو سره به نقدي مرسته وشي، خو شرط به دا وي چې نجونې ښوونځیو ته حاضرې شي. دوی پروژې له بشري حقونو او د مدني ټولنې له سازمانونو څخه د دفاع لپاره دي. په سویس کې د اقتصادي چارو کارپوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل چې دا مرستې په داسې وخت کې چې افغانستان له بد حالت سره مخامخ دی ډېرې ضروري دي. دا مرستې اوس ډېرې ضروري دي ځکه چې موږ په ژمي کې داخل شوي یو. ځینې سترې مؤسسې چې اروپایان د هغوی ملاتړ کوي هغوی هم له دې مرستو استفاده کوي او د ملګرو ملتو مؤسسې هم. په اروپایي ټولنه کې د نړیوال مشارکت د برخې کمیشنری جونا آر پلینن د سیشن بی پروزویل اروپایی ټولنه دا اصول لري چې هیڅوک باید په نړۍ کې شاته پاتې نشي. نو موړه زیاته کړه چې اروپایی ټولنه مخکې لاشمنه کړې و چې افغانانو ته به شانه اړوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دی آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمای کې د آزادی او اوریدونکو دونیز پروگرام اوریدل مهیروي د شیبه اته بجې او دیرش دقیقې دی په مکړې د خبرونو لنډیسته د طالبانو حکومت لمرستندویو مؤسسو غواړي چې د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې له زلزله ځپلو خلکو سره مرستې وکړي او په عین حال کې وایي چې دوی هم له اړو خلکو سره مرستې کړي دي. بختر خبری آژانس په کابل کې د پاکستان د سفارت د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار محید یوسف به راتلونکې اونۍ چهارشنبې کابل ته سفر وکړي. ټاکل شوی وه چې محید یوسف او ورسره پلاوی به پرون کابل ته ځي. تر 19 کلنو کم عمره افغان کرکټ لوبغاړو د دې کټګورۍ په نړیوال جام کې پرون ناوخته د پاپوا نیوګینی لوبډلې ته د 115 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډله به سبا له پاکستان سره او د شنبې په ورځ له زیمبابوې سره لوبه وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره په کیف کې وګوري. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګ پوړي چارواکي خبرداری ورکړی چې پر اوکراین د روسیې برید هر شیبه ممکن دی. کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی کوربه وي. د راپورونو له مخې د دواړو ولسمشرانو خبرې به د تهران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه وي. او په کاناډا کې هوا هم را سره شوې ده چې څو لوی ځړوبی یخ وهلی دي. ډېر ساړه په انتاریو ایالت کې ثبت شوي. هلته لا هم درنه واوره وري چې هم یې د موټرو په تګ راتګ کې ستونزې پیدا کړي او هم یې نړیوالې الوتنې ځنډولې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام چې اسدالله لودین برابر کړی پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د ځانګړي راپور ته. پر ټولنیزو شبکو د هغې ویډیو خپرېدو تند غبرګونونه پارولي دي چې ښایي د طالبانو په حضور کې دو افغان هنرمندانو ته سپکې سپورې ویل کېږي او د هغو د موسیقۍ آلات سوځول کېږي. د تیر کال اګست میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي پر موسیقۍ بندیز لګېدلی دی. ځوان افغان سندرغاړي چې له افغانستانه وتلي او یا د وتلو په هڅه کې دي روان حالت د ډېرې اندېښنې وړ بولي. د چارو ځینې شنونکي هم د طالبانو واکمني د افغانانو ژوند او د هغوی ملي او کلتوري ارزښتونو ته لوی ګواښ ګڼي. په دې اړه تفصیل د هارون بچا په راپور کې واورئ چې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د جنوري پر 15 پر ټولنیزو شبکو د خپرې شوې ویډیو د یوې برخې په غږ پیلېږي.
په ویډیو کې لیدل کېږي چې ټوپک په لاس طالبانو د دوو هنرمندانو ویښتان ورکینچي کړي، هغوی یې د لسګونو کسانو په منځ کې درولي او د موسیقۍ آلات یې ورسوځوي. ګودر ځاځی هم د ځاځی اریوب ولسوالۍ یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړی دی. نوموړي مشال لډیو ته وویل د خپلو ولسي هنرمندانو د سپکاوي ویډیو سخت ټکان ورکړ. ځاځي چې وایي ژوند ته د ورپېښ خطر له وجې خپل ځای ځای نشي په ډاګه کولی، زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقونو لپاره باید له بهره غږ پورته شي.
دا هنرمندان دي، دا ټول غږونکي په چارو غږونکي د ځاځي اصلي اوسېدونکي او موږ یو اصطلاح ورته وایو چې خلیفګان، هغه خلک چې د پلار نیکنه دا میراث پاتې دی او د دوی د ژوند مهمه برخه ده. هغه وخت کې چې طالبان افغانستان ته راغلي نو از ځینو سیمو کې چې دوی حکمت درلود همدغه کارونه به کول، اوس په عامه سطحه په ټولو ساحو کې کوي. زه په دې باور شوم چې د مړه ولس د ویده ولس دا حال به تر اخره مې د ویډیو را شمېرېدلی او له سترګو مې ورته وښکې وڅڅېدې. داسې یو درد مې حس کړ لکه دا آلات چې زما وجود دي او زما وجود را ماتې. د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام دپاره د دولت په سطحه هېچا کار نه دی کړی، ځکه اوس تیت فرق دي. نو زه فکر کوم چې په کار دا دی چې له بهره غږ را اوچت کړو. مونږ د هنر برخه کې ډېره ډایسپورا لرو.
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالي سندرغاړی عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی. د ځاځي اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دی.
نور ویډیو غارم یو څو تر د مخ کې راوته چې وځي خوشی نه کړم. کله کله سړی سره الفاظ نه وي چې څه وایي، خو موږ خو د ادب او د فرهنګ کور یو. په خو موږ سره د انګلیسانو سره جنگ کړی، بیرته ما جنگ په ډولونو په اتڼونو رمانځلای دی چې موږ جنگ ګټلی ده، او په هغه کې طالبان هم وو. خلک په کتابو کې وګوري، دا خبرې هوایی نه دي. نو ډول، موسیقي، ادب، شعر، دا خو زما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده. ته چې راپورته کېږي له ما څخه دغه م اخلي او بیا بیرته ما په خپل فرهنګ باندې کافره یې، هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي ده، ستا ولس ته، ستا خلکو ته، تا هغه هم له ما اخلي. نو دا ژوند د څه شي دپاره ده؟ د ژوند هدف څه شی؟
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15مه کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو. دوی پر افغانستان د نویمو کلونو د خپلې واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اورېدلو بندیز ولګو. د نوي او له ویرې ډک حالت ته په کتو د پام وړ شمېر هنرمندان اړ شول چې له افغانستانه ووځي. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو او لسګونه زده کوونکي چې د هلکانو تر څنګ نجونې هم پکې وې، د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمس د هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل. ڈاکٹر سرمز د کابل د موسیقي مرکز ل زده کوونکو د افغانستان ملي اورکسترا جوړ کړی. سیاستوال، د بشري حقوقو فعال او شنون کې افراسیاب خټک وایي د طالبانو ایجنډا له افغانانو د هغوی هویت او کلتوري ارزښتونه تروړل دي.
دا ډول سرنې اتن تپا منګه رباب دا پتی پیڑے پیڑے ہونا زبوں کا پوج روکے تھل کو پتی پتی کی پشگولان کولا او پی زبوں دا چکم فوک لیٹریچر یا زبوں اولسی ادب چے دے پا اگے کی زبوں گا دے پختنو دے جوان تجربہ حکمت پت دے او زبوں گا جوانان دے سنا اگے پویا رازی او زان پیجنی جہان پیجنی تو دے کی شروع تبا کول دا کو یو کسم تا پختنی جوان باری حملہ دا زبوں گا سندر وجل دی زبوں کا موسیقی و جلدی زبوں کا شناخت و جلدی دیر پارا ورغ لو چکو رکھل تک ایجنڈا چل رہا رکھا ایجنڈے تھے سر نقصو ہماری سے افغان دنیا تدسی ہوئی چدا جنونی خلق دی دئی ہمارے ٹوپک باندھے کنٹرول کی گی بس آئین نہ بغیر خلق کو ٹوپک لاس کے ہوئے چی بس بگا بادشاہ دیر مشکل وقت بد وقت اور دنیا تو پکا دی چی آگے تماشا ہو رہی اور افغانستان کے لگے نہ وہ خری گی.
د ملکن یو پیژندلی شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد وایي په افغانستان کې د راغلي بدلون اثر وار لمخه په پښتونخوا کې حس کیږي. نوموړی چې د سندره مو وجنۍ په نوم یو شعري ټولګه هم لري زیاتوي چې د هنر او هنرمندانو لپاره مبارزې ته باید زور ورکړل شي.
په دا وړاندې ورځو کې دوه درې داسې ویډیوګان په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي وو چې خلک یې تشویق کړل. د هغې هغه تبلې او باجې او ربابونه هغه وسوځول او دا درې میاشتو له لاړل او دا څلورو میاشتو له لاړل. نو هغه څیز دلته آلریډي موجود دی. په تېر بلدیاتي ټاکنو کې مونږ ته ښکاره شوه چې دلته څوک را روان دي، څوک راوستل کېږي. مونږ اندېښنې لرو چې دا په خواوشا کې چې دا عملونه کېږي نو دا زموږ شاعرانو، د فنکارانو، هنرمندانو دا د هغې په کار، په زیار او په تخلیق باندې خامخا بده اغیزه پرې باسي. پکار چې په یو ډېر ساينټیفیک او ډېر سیاسي طریقه باندې زمونږ مبارزه چې دا د هنر لپاره، د امن لپاره دا مخ په وړاندې لاړ شي او هم چې باوري او با اثر ځایونه دي په نړۍ کې کوم فورمونه دي. پکار چې مونږ د خپل ستونزه، د خپل خبره هغې ته ورسو او د هغې نه مرستې وغواړو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په هغه هیواد کې د یو شمېر هنرمندانو د ځورونې او حتی د ځینو د وژنې خبرونه خپاره شوي دي. په کابل کې د طالبانو حکومت چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، ویاندویان یې په خبري کانفرنسونو او مرکو کې بشري حقونو ته د درناوي خبره کوي او وایي چې دې کار ته ژمن دي. په ملګرو ملتونو کې د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د 2003 زیږدیز کال په نړیوال کنونشن کې ویل شوي چې د یوې ټولنې د روایتي میوزیک او د هغې د کلتوري اساسو بشپړ حفاظت باید وشي.
گزارو
آزادی او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم په دې خبرونه کې ګانشمیر اوریدونکو د عمران خان د وروستي او سرګندونو په اړه نظرونه راته پریخي تاسو خبر یی چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر په دې وروستي کې ټویټ کړی چې عمران خان پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې افغانستان ته کاری متخصصان واستوي دا عمران خان د دې لارښوونې لمخې د دوی د طب ټکنالوژي محاسبه او مالی برخو تکړه او روزل شوی کارکونکو به د بشري ناورین د مخنیوي لپاره افغانستان ته راځي د عمران خان د خبرو پراخ خبرګونونه و پارول خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا وړاندیز رد کړ متقی ویل دوی پوره کډرونه لري او تر اوسه یې په کور دننه د کومې چارې په ترسره کولو کې تشه نه ده احساس کړې مونږه د چارو لوی وکتون کې سره مرکه هم لرو چې د طالبانو له دریت سره موافق دی او د عمران خان دا څرګندونه د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بولی خو راځي چې لمړی ستاسې پیغامونه واورو
بلی السلام علیکم سلام نن کې هلی احترامات د درجه اوریتن کا کارتون کو تا احمد بدریم له هلمند ولایت نه میډیک سره نیولې دا غواړم چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان و څرګندونه ته جواب ورکم د دې مشته متخصصان نه را لېږي دا خبره چې کړې ده چې مثلا چې خلک د افغانستان تواصل سره د خپل متخصصان پر موږ نه سپي مستجنراتي موږ شکر دی الحمدلله افغانستان متخصصان لري خارج نه پر خلک لري نو دا عمران خان څرګندونه موږ غواړو دا د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ده او د دې د نوښت خپل مسلکي خلک نه راځي د نوښت د افغانستان خلک مسلکي خلک دی او افغانستان پراتون چې ان شاء الله جوړ چې ان شاء الله ډیر کارونه به په افغانستان کې وشي نو موږ څنګه خلک دغه څرګندونه د افغانستان حالات سره سم نه بولو د دې خپل مسلکي خبرونه موږ نه راځي
السلام علیکم خان حاضر ځګان سوالی دي شالې نه یو څه خبره کوم مرد عمران خان خبر په کلک خوندو ما په خیال یا سدی تکلیف لري باید د ډاکټر راځي او
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه تاسو سلام عمران خان مظلومیت نه دا پیغام ده چې دای مسكين په خپل ریحان خان کلیه د تر ګردور د ګرځي او ځان لري افغانستان کې زنانه مرسانو ته مرسانی سیدی او ډاکټران زنانه سیدی ته ضرورت سته د افغانستان خلکو ځکه چې دلته د دغو هغه کم دی تعلیم د دې په خاطر کرایلیږي رحم خان دې سره مشره دی هغه کې او نورې د ډاکټرې مرسانی راولیږي افغانستان خلک به نه یې افغانستان حکومت ته طالبان عمارت ته به خواشو کې چې ویزی او باسي د نرسانې او ډاکټرانې به را وغواړي پاکستان نه زموږ افغانستان هېواد ته باید راویلېږي دلته پروا نه کېږي دا به موږ برداشت کړو که ټکس باندې مالیه ورکړو ان شاء الله دغه تنخواه به ورکړو دا چې راولېږي نور افغانستان کښې نه رام دومره دي دا څلوېښت کاله جنګ ده بېخي ختمېږي نه سره ورغلی ښه پرېمانه دي هر افغاني لاس او دولس زېږولي دي دې په خاطر نه رانډېږي دلته هغې دغو دوو بخشو کښې ډېر ضرورت ته د افغانانو نرسان او ډاکټران چې کومې دي دا باید راشي
السلام علیکم زه د هلمند ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم د ازادي راډیو ټول کانکونکو اورېدونکو احترامات افیدې وړاندې کوم د محترم اسلامي عمارت ته مشرتابه څخه محترمانه هیله ده ورور کوم وخت چې پاکستان وغواړي د افغانستان کې د ضرورت او د دغه وخت چې د هغو د پانګونې وخت هغه غواړي تر څو خپل ملک لپاره یو شی وتراوه دغه کې کار وکړي مثال یې لکه انبار انبار اوس په څومره پیسو ته رسېدلي دي تقریبا څو ته دغه چې افغانان به ضرورت انبار ته ډېر سخت ضرورت لري وخت یې د ضرورت دی وخت یې د غنمو د کرلو د ریبلو دي چې دې هغو غواړي د خپل کښتو لپاره انبار وکړي په داسې وخت کې دوی خپل ټوله بارډران به نور بند او یوازې نه بودي انبار هم نه را کوي دوی په دغه ځای پوهېږي چې په دغه وخت کې د افغانانو ضرورتونه ډېر سخت حاشد ضرورت لري نو دوی خپل انبار ټوله شي خپل نور باندې بند کړي. کوم وخت چې زموږ شان یا زموږ شان چې تر څو دې ته رسېږي دې ته ورسېږي افغانان یو ګټه 5 روپۍ لاس ته راوړي په هغه وخت کښې دوی په موږ باندې خپل دغه را باندې بند کړي، د خپل بازارونه باندې بند کړي. مثال یې لکه د کندهار ولایت چې دلته د انارو د انګورو د میوو وخت د خپل رومیانو وخت د خپل بارډر په موږ بند کړي تر څو زموږ د لیور خراب او تر نوخه بغې کړي. کوم وخت چې د ده د وارد د وخت د شان چې موږ ته راستي خپل بارډر را باندې خلاص کړي. زما هم احترامانه هیله ده مشرتابه خو اسلامي امر دا ده چې ورور د پاکستان سره دغه چې دوی په موږ هغه وخت چې د ده د ګټې وخت په موږ دروازه خلاص ده او که زموږ د ګټې وخت په موږ دروازه کوت ده. مثال یې لکه د امبار دي اوس په څومره امبار څو ته رسېدلي دي دوی موږ ته یوه دانه بوجي امبار نه را کړي، ځکه دلته افغانان وسا کېږي. دلته د افغانانو د ضرورت وخت دي، دلته د افغانانو د غریبي او د زړه وخت دي. یوه بوجي امبار دوی په موږ باندې یوه بوجي نه را کوي، یو موټ یو سیر هم نه را کوي. ایا دا د دې عدالت دی؟ دا زموږ دوستانه ده. اته دغه را واسته موږ سره د کومک نه کوي، یوه روپۍ نه غواړو، یو دوی نه غواړو، نه د بشري کومکونو زموږ سره کوي. صرف چې دغه بډران نه را باندې بندوي، صرف د دې خوا چې زموږ مواد دي کوم وخت زموږ د کښت کروندې وخت را باندې بندوي. ما اسلامي عمل ته بس خدای هیله ده چې تر څو د دوی سره دغه دوی سره دغه مشکل حل کړي. السلام علیکم.
ازادي راځو ته مې سلامونه امنی کیر وړاندې کوم او شلکلیز مبارکي هم ورته وایم. د هرات ولایت د پولیسراز د سیمې څخه او امام خان ته زه دونې وایم چې دی زموږ ته بشري نیرو نه راستوي، بس بسنه کوي چې دی زموږ د هېواد څخه خپل لاسوهنه بنده کړي. 50,000 تنه غنم یان دیواز موږ سره کومک کړی دی، هغه د وجې څخه هلته بند پاتې دي. بس بسنه کوي چې دی خپل لاسوهنه بند کړي، نور موږ د ده کومک غواړو، نه د ده کومک. افغانستان دغونې ځوانان لري چې خپل هېواد خدمت پر مخ بوځي. وسلام، ښه وخت ولرئ.
السلام علیکم. زه هلمند ولایت سیاست سیر په تمات کې اسلامي عمل ته ټولو مشرانو مشرتابه احترامانه هیله ده. ټول دغه پاکستان دغه ملک دغه شان نور ملک ته را پرېنږدي. یو بوجي امبار یې را باندې په څو کړي دي، په سل په شپږ لس زره شل زره یو بوجي را باندې چې مه راته را پرېږدي، زموږ خاورې ته راځي. نو چې کوم شیان چې د ده د ضرورت شیان دي موږ ته راته کېږي، چې زموږ د خواهشي ورکول کېږي، هغه شی دی نه کېږي. خپل کوم وخت چې موږ ضرورت ورته ولرو هغه شیان بېرته را باندې بند کړي. احترامانه د مشرتابه څخه دا هیله ده امارت مشرانو ته چې د افغانستان لپاره کوم دی چې موږ لپاره کوم شی را کوي، د ضرورت افغانانو په ضرورت څوک هغه را باندې بندوي، نه را کوي را باندې بندوي. بس مې هیله ده کوم د دې شی چې موږ ملک ته را کوي په کلکه راسه بند کړي، نه ډېر غواړو خپل دغه وچې ډوډۍ مو قبوله ده. السلام علیکم.
السلام علیکم. د کندهار څخه سفر رحمان پیغام پرېږدم چې په دا 40 کاله قسم په خدای په دغونه امن دونه خوشحالي دونه د خلکو عزت خوندي شوی دي، دونه دنیا خوندي شوې ده، دونه اقتصاد خوندي شوی لکه اوس چې خوندي دي. د بشري حقونو د کار د ټولنې چې کومه خبره چې دا سل بشر چې درواغ ده، یوه دا خبره بل دا خبره چې کومه اقتصادي او بشري بحران دي، دا خو د امریکې او د امریکې د د ورونو د خوا څخه دا شروع دي چې د امریکې د بندیزونه را وستلي دي په سترګو ټول دنیا ویني. امریکا او د هغه کوم نړیوال شورونه دي دا د هغو د خوا څخه شروع دي. پخوا په تېر نظام کښې امریکایانو پیسې د حکومت تنخواوې د خلکو تنخواوې روغتیايي خلکو تنخواوې غور کولې وسې پر بندې کړې. دا اقتصادي ټول بحران د امریکې د خواته دي او نور امن عزت په د 40 کاله دور نشانونه خوندي شوی لکه اوس چې خوندي دي. په طالبانو باید څوک بد ونه وایي، ډېر موږ ته امن وسل دي، عزت یې خوندي کړی دي. هر څه د انسانانو خپل وسل بل سوله. وسلام.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې د عمران خان د هغو څرګندونو په اړه مراته پریښي و چې وړاندیز یې کړی افغانستان ته د پاکستان لخوا کاري متخصصان واستول شي. په همدې اړه مې د افغانستان د څېړنیز او رسنیز بنسټ له مشر عبدالجبار بهیر سره مرکه وکړه. له هغه مې وپوښتل چې د عمران خان دا خبرې په څه معنی؟
دې کې شک نشته چې کله اسلامي امارت په افغانستان باندې د 15 میاشتو را په دې خوا حاکم شوی دی، څننګونې موږ ته متوجه دي. افغانستان ته خصوصا دې برخه کې چې کله امارت او پخوانی جمهوریت تر مابین یا د کارمندانو د جمهوریت نشتون او د هغې د ډار ترمنځ کوم واټن رامنځته شو او تبلیغات دا کېدل چې کېدای شي اسلامي امارت انتقام واخلي او پخوانی خلکو سره بد تعامل وکوي، خو بالاخره موږ ګورو چې یو ډېری افغانان وتښتېدل، لاړل، وطن یې پرېښود په همدې ډار باندې چې په افغانستان کې ورته زمینه نه مساعده. اسلامي امارت د مشرتابه د عفو په اساس باندې وکولای شوی چې افغانانو ته ډاډ ورکړي او هغه برخو کې چې ناخوالې رامنځته شوې وي تر یو حده ځواب ووایي. لا هم دوی ته ستونزې شته دي، لا هم یې د ولس او د خلکو ټول اړتیاو ته ځواب نه دی ویلی. خو زه فکر کوم چې عمران خان په داسې حساس شرایطو کې په داسې وخت کې چې د اسلامي امارت بهرنۍ اړیکې او یا د کوربه د ګاونډي هیوادونو سره اړیکې مخ په پراخېدو دي، ترمنستان، ازبکستان، چین او ځینې نور هیوادونه، ایران په ګډون باندې نه تنها چې سیاسي اړیکې رامنځته شوې دي، پیاوړې شوې دي، بلکې د تجارت او د سوداګرۍ برخه کې هم وعدې شوې دي. او د پخواني نظام په وخت کې چې کومې ملي او لویې پروژې بحث شوی و په هغې باندې کار شوی و، د هغې مخته وړلو ته امارات ژمنتیا ښودلې ده چې د ټاپي د کاسا پروژه یې ښې بېلګې ویلی شو. زه فکر کوم چې پاکستان تل هڅه کړې دا چې د افغانستان مختګ او د افغانستان کې بیا د افغانانو کورنۍ هم او کورنۍ همغږي کورنۍ همغږي وننګوي. عمران خان داس وخت کې د ځینو برخو یادونه کړې ده چې په هغې کې غواړي خپل سلاکاران او خپل متخصصین افغانستان ته واستوي چې موږ که په اسلامي امارت کړنو ته ځیر شو، په دې برخه که اسلامی امارات واضح لاسته راوړنې لري، د مالی برخه کې زموږ کارمندان نه ده چې اسلامی امارات خپل مولوی صاحبان ګمارلی دي د نورو وزارتونو په شان باندې، بلکې متخصصین راوتي. تر څو چې زه معلومات لرم په مسلکي برخو کې، د عوایدو په برخه کې، د مالی برخه کې، هماغه څه چې پخوانی موجود و د هغې په څنګ کې نور داسې ځوانان.
بهیر صاحب، تاسو هم تقریبا له دغه دریځ سره موافق یې چې طالبانو ویلې، د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي چې دوی اړتیا نه لري د عمران خان دا وړاندیز کړی، او ویلي دي چې دوی په دې تیرو څلورو پنځو میاشتو کې هیڅ داسې کومه تشه نه ده احساس کړې چې هغه د یو بهرنی متخصص یا یو پاکستانی متخصص ډکه کې. تاسو وایئ چې دا د پاکستان لاسوهنه د افغانستان په کورنیو چارو کې؟
بله، لاسوهنه به هم وي. فکر کوم چې د امارات هغه لیدلوری چې توقع نه وه چې دوی به د افغانانو سره بیرته د اوږده جنګ نه چې د افغانانو تر مابین پیونه او باندې جنګ و، امارت او جمهوریت په مابین کې جنګ و، په دې برخه کې کارمندان په دې شک نشته چې جمهوریت کارمندان یادېدل. دوی به ونشي کولی چې همغږي رامنځته کړي، دوی به ونشي کولی چې افغانانو ته ډاډ ورکړي. برعکس، اسلامي امارت په ټول قوت باندې وکولی شوه چې هغو تشویشونو ته ځواب ورکړي، عملي ځواب ورکړي، البته چې د دنیاوالو سره و، خصوصا د افغانانو سره و. یوه خبر زه د متقی خبرو کې غواړم وضاحت وکوم چې افغانستان ضرورت لري، دا چې هیڅ هیڅ ضرورت نه لري. دا فکر کوم چې مبالغه آمیزه خبر به وي، خو د پاکستان خصوص د پاکستان د کوادرو په غلا باندې افغانستان مخکې دی. د افغانستان پخوانی رینکینګ ته چې ګورو په بشري ځواک کې، موږ د سیمې په کچه باندې خلک لرل، موږ د سیمې په کچه باندې کادرونه لرل. اسلامي امارت تر اوسه پورې په اداري ځواک کې یا بشري ځواک کې د افغانستان نه په هغو برخو کې چې شروع شوي دي، البته تر اوسه پورې ډېرې برخې له اسلامي امارت هغې ته لاسرسی نه دی درلودلی. هغه برخې د خدماتو په شکل باندې خلکو ته نه شروع کړي، خو هغه شروع کړي دي. کمالي برخه ده، که د ټکنالوژۍ برخه او که د بانکوالۍ او د اقتصاد برخه ده، په دې برخه کې داسې ننګونې سره تر اوسه نه دی مخ شوی چې دوی یو خنډ سره مخ شي او هغه کار جام شي.
که څه هم تاسو وویل چې په مالی برخه کې او په نورو برخو کې دغه تشې ډکې شوي دي د اوسنیو کدرونو لخوا، آیا رښتیا هم افغانستان سلاکارانو ته اړتیا نه لري؟
بله، ما د اداري برخې یادونه وکوله چې په هغې کې امارت وکولی شوی چې کدرونه پیدا کی او خلک وګماري او خپل مخکوي. دا چې افغانستان پر دې په دې کې شک نشته چې بهرنۍ نه افغانستان هر څو بهرنۍ اړیکو ته د بهرنۍ سلاکارانو یا د بهرنۍ متخصصینو شتون ته ضرورت لري. واضح مثال زموږ د کابل هوایي ډګر دی چې اسلامي امارت قطري ترکانو او اماراتیانو د هغې بیرته په پښو درلو، هغې تخنیکي برخه بیرته راژوندی کول او بالاخره د کار دپاره آماده کول، دا د متخصصینو او د افغانانو متخصصینو چې په کابل کې موجود و د هغوی تر وس لوړه خبره وه. زه فکر کوم چې اسلامي امارت تر اوسه هغه ځای ته نه دی رسېدلی چې دنیاته په دې اساس عمل وکوي چې دنیاوال متخصصین دل راشي. حتما ضرورت شته، موږ دې ته ضرورت لرو. افغانستان د پرمختګ په برخه کې، په مختلفو برخو کې، د افغانانو د روزنې او د هغه سیستمونو چې البته هغه بهرنیانو په افغانستان کې جوړ کړي دي، هغه سیستمونه لا فعال دي، خو د دې پرمختګ ته ضرورت پیدا وي چې د همغې کمپنۍ او د همغو خلکو سره بیرته امارت کوشش کوي چې همغږي رامنځته کړي. موږ د ټکنالوژۍ برخه کې سیستمونه لرو مختلف، د برېښنایي دولتداري په برخه کې پورا کار شوی دی چې هر وزارت په یوه سیستم پورې تړل شوی دی. موږ د اقتصاد په برخه کې په نړیواله کچه باندې کار شوی دی چې د موږ سیستم وصل شوی دی اروپا سره او د دنیا نړیوال سیستمونه. په دې برخه کې اسلامي امارت که مبالغه هم وکوي ډیره د واقع سره نه زی د هغه وخت کې مجبوري کله چې د کارونو پختره مستکیږي نو موږ د ته اړیو چې د بهرنۍ سلطنت کومک وغوړو راځو د ته چې سلطنت یا کومک وختل او په داخلي چارو کې مداخله د وړه متفاوت لیدلوري دي د پاکستان مداخله یا د پاکستان سلاکاران افغانستان ته راتلل ده واضح ده چې د موږ ګاونډی خامخا په حساس موضوعاتو کې د ځان لپاره لاسرسی پیدا کوي.
د افغانستان د یو څیړنیز او رسنیز بنسټ مشر عبدالجبار بهیر و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
وسام ستاسو یو شمیر نور پیغامونه چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو اوریدونکو راته په بیلابیلو مسایلو پریخي دا سره اورو.
السلام علیکم. جاوید احمد وپاند یلمن ولایت واشیر د ولسوالۍ د مرکزی ناویه د لوی کولا د سیمې څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم چې موږ په واشیر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي او د افغانستان خدا ده چې هغه هم کمپیوټر ډیر کم دی نو په زرګونه ولسونه د دې خدماتو څخه د برخې دي. نو موږ د اسلامي امارت او د مخابراتو د وزارت څخه دا غوښتنه کوو چې موږ ته جدي پاملرنه وکړي او د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه کوو چې زما پیغام په بیلابیلو خپرونو کې بار بار نشر شي.
السلام علیکم. پداغه ژوند کې ضرورت ورته لې استاجه مې تیر شنو بار خو دې بار نوړا دا پیغام دې دانه شتي.
سلام علیکم. سلام علیکم. زه د کندهار تاسو په پټماس کې مخده دي چې د ازادي رادیو کارکون کې اوریدل کې به خایستي زما ته پیغام دې دا غوښتنې مې د دې ستنه هم راځم دې کول ته سیمه ور کوي ټول مې بین کاکر ته هر شي دي مالوله ته هیڅ کله پیسې نه ورکوي مرستې راځي د هغه چا جوبو ته وري ویږي چې هغه روغي په پخو باندې ګرځي خواري کښیسي. اصلي یې مالوله ته ورکوي موږ بچیان لرو اولادونه لرو موږ سره د اسلامي امارات کومک وکړي د ټولو مایدینو سره د کومک وکړي مرستې درته راوستي موږ هم په دغه جنګو کې داسې وي یا د بمبار د روسي وي یا د بمو د روسي وي موږ سره د دې کومک موږ ډېر غریبانۍ مایدین ټول فکر ته حل شوي دي. خدای دې ازادي راډیو زما پیغام نشر کړي. خدای کومک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورور ازادی رادیو ته دغه پیغام چې دغه مرسته راځي مستحق کسان ته نه رسي تاسو ته لږ غوښ ټوکی هر افزار علاش د خپل قربان لري خپل یاران آشنایان لري هغه ته ورکی مستحق کسان ته نه رسي. خدای دې وکړي چې دغه تر نور مقامات پورې د طالب چارواکو واشته دا خبره ورسي. زه
د کندوز ولایت د شاهد ولسوالۍ خبرې کوم. دغه چکنونه وګوره چې کیږي دغه چکنونه دغه دی وګوره د طالبان مشران څنګه هیله ده چې دا ګرځي دا کومدان دا چکنونه لا باسي موږ سرویس یې چې کې لري ستل دي دا وګوره په اصلاح کې یې سم موږ په دې شي نه راځي د دې وړو چې کنسو یې دی او باسي دی او خپل ځل چکنان راسي یو خوړو غریب نه نسی په خپل کسان نسی وګوره دغه دی طالبان سره ځان ما پیغام ورسېږي او دا د هیڅ ځکه چې د کومندانا خو به هیڅ غریب په کیسه کې نه دی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
لا دې سره د دې اونۍ د پروګرام پای ته رسیدي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونه مو الله ماچ
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111 2415. شمیره بیا وایم 00422111 2415. ازادي رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسي ز پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کره او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راځي له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمي کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اورئ؟
تاسو کولی شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ:
00420212 23 43.
شمېره یو ځل بیا اورئ:
00420 22 11 23 24 8.